السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د بدني سزاو په لیکېدل غندلی دي. ښاغلی بینټ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، طالبانو تیره اونۍ درې شپېته نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په درو وهلي دي. بینټ له طالبانو غوښتي دي چې د دې سزاو پلي کول سملاسي ودروي. د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا د بدني سزاو عملي کېدل د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې کار بللی دی او ویلي دي چې په روان 2015 کال کې د دې سزاو عملي کېدل د نورو کلونو پرتله زیات شوی. بل پلو په بدخشان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه یو تن د الکولي مشروباتو په جرم په نه دیر درو وهلی او په دوه کاله تنفیزي بند محکوم کړی دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د لوی اختر په مناسبت د راتلونکي اونۍ څلور ورځې عمومي رخصت اعلان کړی دی. د هغه مکتوب پر بنسټ چې د وزارت نن دوشنبه رسنیو ته استولی، د روان غبرګولي میاشتې له 18 تر 20 پورې په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې. د طالبانو حکومت د غبرګولي 14 عرفه او د شنبه ورځ د غبرګولي 18 لوی اختر اعلان کړی. خو د عربستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې پنځشنبه عرفه او جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. په هند کې د سختو بارانونو او ځمکې ښویدنو له کبله څلور دیرش کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس نن دوشنبه د هندي چارواکو په حواله ویلي، د هند په شمال ختیځو سیمو کې د تیرو څو ورځو د سختو بارانونو او ځمکې ښویدنې له کبله څلور دیرش کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. د چارواکو په خبره د هیمالیا په سکمی ایالت او شاوخوا نورو سیمو کې زرګونه سیلانیان بند پاتې دي چې د ژغورنې هڅې روانې دي. د روسیا او اوکراین پلاوی د سولې د خبرو اترو د دویم پړاو د پایل لپاره په ترکیه کې راټولېږي. د دې راټولېدنې په اړه تر اوسه ډېر جزئیات په لاس کې نشته. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین پلاوی د دې هیواد دفاع وزیر رستم عمروف په مشرۍ د ترکیې استانبول ته پلار دی. بل پلاو د روسیې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د ولسمشر د مرستیال ولادیمیر میدینسکی په مشرۍ یو پلاوی استانبول ته رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا لیکلي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو په داسې حال کې پیلېږي چې د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې په ډګر کې په بریدونو کې هیڅ کموالی نه تر سترګو کیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي تر اوسه د داسې څه شاهد نه دی چې د امریکا موقف دی پر ایران د بندیزونو په اړه بدل شوی وي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بقایی نن دوشنبه ویلي، دا باید روښانه وي چې امریکا له ایرانه کوم ډول بندیزونه لري کوي څو د تیر وخت تجربې تکرار نشي. او د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د فیر پلی یا هم د عادلانه لوبو جایزه ترلاسه کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون وخت پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کافا په نوم د جایزې د ورکړې دا مراسم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره شول. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د ترکمنستان، تاجکستان او ایران په وړاندې له ماتې وروسته شپږم مقام ترلاسه کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم موندلی شئ. د هلمند په بهرامچی کې د طالب او پاکستانی پولیسو ساتو جګړه درېدلې، خو اهل حالات لا ترنګلې دي او خلک بې ځایه شوي.
عام وګړي اگر دې ستل دي په خاطر د دې جګړه ونس نن شپې سره په 15 شپې کې د خلک د شپې زی پرته ګړی راځي مسجد حالت کنټرول وګوري پرته وځي.
دا ډول جګړې ولې پیښیږي او انګیزه یې څه وي؟
په دغه متنازع ساحو کې دوی تاسیسات جوړي، پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسكر چلته دي، هغه یې دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي.
په تیره میاشت کې افغانستان ته د ستنیدونکو شمیر له کډوالو زیات وو. دغه بې ځای شوي او ستانه شوي وایي چې د لاسنیوي لپاره امکانات نشته.
نو بیا تورخم ته راغلو موږ سره داسې هغه کوم امداد کوم هڅې او مرستې چې کوم رادیوګانو کې اعلانونه کېدل هغه کې کېدل هغه کوم شی موږ ته ملاو نه شو. نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې یو.
او افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه پراخ شکایتونه یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د دې خبری مجله د سر راپورته د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دا جګړه له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل او د یوې لنډې مودې نسبي آرامۍ نه وروسته د روانې اونۍ د شنبې له ورځې بیا نښتې وې چې تېره شپه بیا ناوخته دغه نښتې ودرېدې. د دوی په وینا د جګړې ګڼ ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ کړي او دغه راز مالی او ځاني زیان هم اړولی دی. په هلمند کې د طالبانو حکومت مسؤلان هم نښته تاییدوي. تفصیل له فیروزي عزیزي نه اورو.
عام وګړي اگر د استلې دی په خاطر د دې جګړې ونس نن شپې سره په 15 شپې کې د خلک د شپې زی پرته ګړې راځي مسجد عدالت کنټرول وګوري پرته وځي.
د هلمند ولایت د بهرامچی ولسوالۍ د سفر بازار اوسیدونکو محمد نبی دی چې وایي د حاجی حلیم په نوم سیمه کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ له تیرو درې ورځو راهیسې روانه جګړه پرون ناوخته درېدلې خو په خبره یې فضا هم لا ترنګلې ده. د ازادي راډیو ته وویل
جګړه پر دې باندې سوې ده چې مجاهدین غواړي یفا ته پوسټه جوړ کړي او خپل کنټینران سره ځای پر ځای کړي. نو پاکستانیان نه غواړي چې دلته پوسټه جوړ شي او یا دوی کنټینر کښېږي. نو په دغه باندې جګړه راغلې ده. کوم ټایم چې مجاهدین خپل موټر ورولې ګاډۍ ورولې هغه دا خوا باندې پیرنګ کوي. دا جالم کلی دی او دا پرواړ دی. دا علاقې ټولې پیلا کړي دي. عام وګړي اگر دې ستلې دي په خاطر د دې جګړه ونس د ماشومانو د ژوند وضعیت خو نو دوی خود خپل کورو څخه وتلې دي. نو وضعیت یې نه دی برابر.
د بهرامچی ولسوالۍ د کلینیک یو ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه روانې اونۍ د شنبې له ورځې پیل شوې وه او تېره شپه ناوخته آرامه شوې خو په خبره یې دوی ته د جګړې له سیمې تر اوسه درې طالب ټپي ځواکونه ورول شوي دي. دوی وایي د جګړې د بیا دوام احتمال شته او خلک لا هم خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي. هلمند ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړې له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل شوي او د تېرې شپې ناوخته پورې دوام درلود. دوی ادعا کوي چې په دې نښتو کې تر 50 زیات طالبانو تمرکز وبلاوختي، عام خلک ټپیان شوي او ځینې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت ځایي چارواکو په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت د والي ویان مولوي محمد قاسم ریاض په دې اړه ازادي راډیو ته ډېر جزئیات ورنه کړل خو یوازې یې دومره وویل چې جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. پر خواله رسنیو د طالبانو حکومت ځواکونو او پاکستانی پولیساتو د یوې غونډې داسې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې ادعا کیږي د دې جګړو په ترڅ کې د دوی ترمنځ د دې ستونزو د حل پر سر خبرې اترې شوي خو تر اوسه نه پاکستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي او مشخصه هم نه ده چې دا غونډه څه وخت شوې ده. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې نشي تاییدولی. د بهرامچی ولسوالۍ کې د جګړې له سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼې ویډیوګانې هم استولې چې دوی ادعا کوي د پرنوی جګړې دي. په دغو ویډیوګانو کې دواړو لورو ته د ډزو ویجاړې او جګړې حالت ښکاري. تر اوسه د پاکستان حکومت هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا جګړه په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو او پاکستان حکومتونو اعلان کړی چې خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې به د سفیر کچې ته لوړوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مې په 13 په خپله ایکس پاڼه تر هغه څه ساعت وروسته دا اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار وویل چې افغانستان کې بعد طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو کچه د سفیر رتبې ته لوړوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې وخت نا وخت د دواړو لورو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي چې ډیری وخت د سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو او مرکز وبلو لامل ګرځي. د ډیری نښتو لامل د نویو مورچالو جوړول بل سوي دي.
و مو ریدل چې د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. دا چې دغه ډول جګړې ولې په تکرار رامنځته کیږي، انګیزه او لامل څه دی او څومره د دواړو خواوو د چارواکو او مشرانو په همغږۍ ترسره کیږي، همدا ورته نورې پوښتنې مې لږ وړاندې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړي.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پاراونکي اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړوي، زیربنا جوړوي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې د یو څه جوړولو تابع کوي یا یو پوسته جوړوي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل ښیي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسي وګړو د تګ راتګ په سر دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسکر چې هلته دي، هغوی دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلند کوي، دا هم بعضې وخت بیا د نښتو باعث کیږي.
بله شام صاحب، فکر کوي دا بریدونه دغه پوله ساتي په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنه فکر کوي له قمندانانو نه یا له لوړ پوړو چارواکو نه قمانده اخلي یا هم له هغوی سره په همغږۍ دغه ډول بریدونه ترسره کیږي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نښتې د طالبانو د مرکزی رهبرۍ یا د جګپوړو قمندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چې هلته کوم عسکر موجود وي هغوی په هماغه منطقه کې که داسې د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا د هغوی عکس العمل ګوري، نو دوی هم بیا خپل غبرګون ښیي او تصمیم نیسي. ځکه چې د طالبانو رهبرۍ خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی ښودلی، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیری وکړو، مګر طالبانو هماغې وضعیت سره آرامه دي که په ټیټه کچه باندې د یو نیم غږ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خو داسې روښانه نه ښکاري چې آیا د دې په اړه د دوی دریځ څه دی.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښه کولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړي دي، او وایي چې اړیکې هم ښې سوي او د سفیرانو تر کچه به خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې مخته بیایي. دغه ډول بریدونه پر دغو سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي دا دومره غټې هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو او د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو څو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نښتې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو داسې زیات قابل د ملاحظې اغیز نه کوي.
او په دې وروستیو کلونو کې موږ تاسو شاهدان یو چې څو ځله دغه ډول نښتې شوي دي، لارې بندې شوي، تقریبا په روژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لاره بنده وه چې ډېره ستراتیژیک او مهمه لاره ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول نښتې ونه شي او خلکو لپاره سرخوږی جوړ نه شي؟
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم که دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازع ده. د افغانستان لوري دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دای عمده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پاراونکي اقدامات کوي او دا خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا به سره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نښتې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخوه هم نور پاراونکي اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتګ باندې دلته وضع کړی دي، او په ډیرو نور متنازعو سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پاراونکو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي، فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخه ته برامنسته کیږي.
په اسلام آباد کې په خوانی افغان سفیر زردشت شمس و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو را سره پاتشي وړاندې درته په دې خبري خبرونه کې په افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه د خلکو د شکایتونو راپور لرو. خلک وایي چې شکایتونه ډیر دي، لابراتوارونه هغه څه چې لازمه ده فعالیتونه نه کوي او فعالیتونه هم مسلکي نه وي. په دې اړه راپور لرو. دغه راز په یو بل راپور کې واورئ چې تمباکو د انسان بدن ته کوم زیانونه اړي. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شمیرې ښیي چې په تېره یوه اونۍ کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتي د هغو شمیر پرتله چې له افغانستان وتلي دي دوه چنده زیات دی. آی او ایم تېره ورځ دغه شمیرې په یو راپور کې خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هم مهاله د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وروستۍ شمیرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 2015 کال د مې له 13 تر 14 پورې د خلکو د تګ راتک په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور وای زیاته کړې چې د مې په یادونه کې ټول ټال 104,803 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 116,132 کسان له ایران او 43,741 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې د راستنېدونکو 83% له ایران په زور ایستل یا رد مرسوي، 14% یې په خپله خوښه راستنه شوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایران وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
بیا تورخم ته راغلم، موږ سره داسې کوم امداد کوم هڅې هم مرستې چې کوم دوګانو کې لاندنه کې دلته کې چې دا کوم شی موږ ته ملاو نه سو. نو اوس په حال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته هم وویل:
مو میران هستیم برای فعلا دیپور دم نشدیم. مو وضعیت ایران وخیم است.
موږ له ایران کې یو، تر اوسه نه ویستل شوی، خو په ایران کې وضعیت ډېر وخیم دی. کورنۍ ډېرې صبروي او کډې له کورونو ایسته چوي. نیول ډېر دی، خلک ډېر ځورول کېږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بیرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 43,024 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 43% ایران ته تللی دي. دوی د دې لاملونه تر ډېره د روغتیايي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بدلې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان ډی ټی ایف پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر 4 ورځې وړاندې په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې د روان کال د اپریل او مې په تیرو دوو میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه شوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستانه دي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم په دې هیواد کې زرګونه لابراتوارونه او د تشخیص مرکزونه فعالیت کوي او په دې برخه کې په میلیونونه ډالره پانګونه هم شوې، خو په ویناوې مهمې او جدي ناروغۍ پکې نه تشخیص کیږي. په دې تفصیلي راپور کې مو ورته کتنه کړې.
تقریبا 14 کلنجلۍ ده ناروغی لري چې هیڅ تشخیص نه کیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو سره خبرو کې د لابراتوارونو او تشخیص مرکزونو د کار د څرنګوالي په اړه شکایت کوي. دی وایي په ځنګلو کې یو 18 کلنه انجلۍ له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې ناروغه ده، خو بېلابېلو د تشخیص مرکزونو ته یې د مراجعې سربېره ناروغي نه ده تشخیص شوې.
لابراتوارونه یا تشخیص مرکزونه خو په کابل کې شتون لري، خو په تش په نوم دي. زمونږ یو ناروغ دی چې هیڅ تشخیص نه کیږي. هر لابراتوار ډاکټر ته چې خپله دوا ورکوي او هغه دوا سره نه ښه کیږي. څلور پنځه کاله کېږي تر اوسه پورې د تشخیص نه دی شوی په داخل کې، نو بهر ته د تلو نه وس لري، نه توان لري، نه واسطه لري، نه پیسې لري.
د ډیری ناروغانو کورنۍ په دې لابراتوارونو او د تشخیص مرکزونو کې د غلط تشخیص له امله هم شکایت کوي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده وړاندې ورته په طبي لابراتوار کې د یوې لور عادي میکروبي ناروغۍ په اړه ویل شوي وو چې د سینې په سرطان اخته ده، او دوی سخت اندېښمن کړي وو چې په خبره یې پاکستان ته لتاګ او معایناتو وروسته دا خبره غلطه ثابته سوه. خو دا شکایتونه یوازې له کابل نه بلکې په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي عبدالستار ایوبي ازادي راډیو ته وویل چې مور یې د وینې په سرطان او تره یې بیا د زړه په ناروغۍ اخته دي چې په خبره یې د تشخیص لپاره پاکستان ته په تګ اړ شوي دي.
بالخصوص شرقی زون کې داسې مجهز لابراتوار نشته چې په هغه کې شدیدو بیماریانو ریزلټ او نتیجه پکې معلومه شي. ما مشر تر دې و هغه د زړه تکلیف لري، او زما مور ده و هغه د وینې سرطان لري. هغه هم د ټول معاینات لابراتواري دي، او که نور دا ټول په پاکستان کې وشو تا دلته داسې لابراتوار نشته دی چې په هغه کې بیماریانې تشخیص شي. او که په خارج ته څوک هر څوک شي ځین، نو هغه د ډېرو مشکلاتو سره ځي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته ستونزه یادوي.
زموږ مریضان چې کوم مرض لري ستونزه سره مخ شي، هغه کابل ته ځي یا نور کندهار ولایت ته ځي. که هلته هم تشخیص نه کېږي، هغه بیا ځي پاکستان یعنې بهرنیو هیوادو ته ځي. زموږ غوښتنه دولت څخه دا ده چې لابراتوارونه راوي او ته جوړ کړي، تر څو زموږ مریضان په اسانۍ سره وکولی شي خپل تشخیص پخپل.
دوی وایي د افغانستان د روغتیا سکتور کې ستونزې د دې لامل کیږي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان د خپلو ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره هند، پاکستان او ایران ته سفرونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، ازادي راډیو د مهال د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په منځنۍ 1296 سپو، او د غراز د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په لاندو سپو اوریدل شي. اوس هم رازو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هرو څلور مشرانو کې یو تن تمباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبره په خپل اکسپانا داسې مهال خبره کړې چې د می یو دیرشمه له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه زما همکار احمد شیبر د ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې. د مرکې په پایل کې له هغه نه پوښتلي چې د سیګریټ او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان زیږندوی دی، خو تمباکو څه زیانونه اړوي؟
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالیږي. که نه معمولا یا به د سیګریټو یا چلم له لارې څکول کېږي، او یا د نسوارو په ترکیب کې پخلی کې اچول کېږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د وریو، د هنجرې او دغسې د مرایو معدې د سرطانونو نیولې د سږو تر سرطانونو پورې، د پوستکي تر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ورهاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کېږي. او د ډېرو نورو ناروغیو دپاره لاره هواروي.
یعنی څرنګه لاره هواروي؟
دا طبابت کې یو شی دی، دلته ریزیکو فاکتور وایي یا خطري خطر زیږونکي عاملونه. داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو دپاره بدن مساعدوي، مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګېدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته. بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګریټ او تمباکو ورته یو خطري عامل دی، یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، که چا څو کاله سګریټ څکولی وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پرېږدي، د مخکینی عادت هغه اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سګریټ پری کوول شي اول خو ورستي ځانونه یې د ورستې ځانونو مخ نیول کېږي، یعنی تر دې زیات ځان نه رسیږي بدن ته، او بل دغه تیر ځانونه چې اوختي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې بیرته سمیږي او هغه خطرونه یې رفع کېږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پرېږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لس کاله سګریټ څکولی دی خو اوس یې پرېایښی دی، د سرطان په ناروغي د ده د اخته کېدو چانس بیا هم زیات دی؟
دا مطلق سړی نه شي ردولی، خو چانس یې ډېر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نورو عادي سګریټو غوندې، یعنی هېڅ ډول دغه نه دي. یا هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروږدي دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم دی هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږی مواد شته او په دې برقي الکترونیکي سګرټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ولې یو څوک سګرټ یا نسوار ژر نشي پرېښودی ډاکټر صاحب؟
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړ کېږي. تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګریټ پرېږدي بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده. البته د دې چاره ډېره آسانه ده، اوس د سګریټو د پرېښودلو دپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټلیفونه دي چې پر مټ لګول کېږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي او د سګریټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کېږي هغه پېجبیره کېږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کېږي او سوکه سوکه هغه نیکوتین خوشي کوي. دا یوه مسله ده. او بله مسله یې چې ده هغه دغسې داسې ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغتیا زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم اروایي لحاظ ورسره روغتی شوی وي او ځان ناکراره احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفې ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په ده باندې تاثیر کوي. لیکن
بالکل بل هر عادت دام یو عادت
دی،
حتی دغه جستونه کنه چې دغه جست چې دغه سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي یا پښندو باندې څنګه ږدي یا د سګریټ څکول په وخت کې څنګه دریږي غاړه څنګه نیسي کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پرېښوولې سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ ته پرېښودلو له خطره، دا خاصې ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي، د نیکوتین ژاولې بولي او نو په یو وخت کې خو په کابل کې په درملتونونو کې پیدا کېدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوارو له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوارو سره پرېږدي؟
او بالکل، ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هغه نیکوتین ده که نه چې نسوارو نه بدن ته ننوځي.
ډاکټر محب زغم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.